Voice of America دی وی قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. تاسو د دیو ډاکټر خبرونه ته په خیر راغلی. خرغلاست ډیر ستړي مشي. نن په دیو ډاکټر خبرونه کې په ډيري یو مهمه مسالې باندې خبرې کوو. په تیر خبرونه کې موږ تاسو په ډول ډول روغتيي ستونزو باندې غږیدلی یو او ډاکټر صاحبانو تاسو ته مشورې درکړې دي چې د تاسو د روغتیا د ښې روغتیا لپاره باید تاسو څه وکړئ، څه وخورئ او څه ډول سپارښتنې باید په پام کې ونیسئ تر څو چې تاسو ښه روغتیا ولرئ. نن تاسو کولی سئ هغه کومې ګیلې او کیسې چې له ډاکټر صاحبانو یې لرئ، له روغتیایي سیستم یې لرئ، له روغتون، هسپتال، شفاخانې یې لرئ او په هغې باندې خبرې وکړو چې څه کیدای شي، څنګه کیدای شي چې روغتیایي سیستم ښه شي او د ناروغانو دغه ګڼې اندېښنې چې په دې برخه کې لري یا دغه زیاتې ګیلې چې لري یا هغه کومې ستونزو سره چې دوی مخامخ کیږي کله چې دوی روغتون، شفاخانې یا هسپتال ته ولاړ شي، دوی څه ویني هلته، هغه باندې به خبرې وکړو تر څو چې اړونده چارواکي واوري، یو بل تجربې سره شریکې سي او په راتلونکي کې دغه سیستم لا غوره او بهتره شي. البته تاسو سره به د ډیوی د سټډیو د ټلیفون شمیره هم وي. زه د تاسو ته یو ځل بیا وایم، تاسو پاڼه او قلم لزان سره ولري، نو 001-202-205-003. په وړیا توګه هم تاسو له سټډیو سره اړیکه ټینګولی شئ که لین لاین ولري، او هغه د 0-300-00-99-00. او تاسو کولی سئ چې د وایس اف امریکا ډی خپرونې اکثر خپرونې تاسو په فیسبوک پاڼه باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري او وبینئ. ښه، نو اوس دا چې موږ په روغتیایي مسالې باندې خبرې کوو، زمونږ درون میلمه ډاکټر صاحب نوروز حقمل لمونږ سره ملګری شوی دی یا به ملګری شي په څو شیبو کې. دوی د لندن یونیورسټي څخه په پبلک هیلت کې ماسټری کړې ده او په روغتیایي سیستم کې چې کومې ستونزې دي په هغې باندې ډېر ښه پوهیږي او څنګه ورته د حل لارې چارې عمومي په دې باندې هم دوی پوهیږي او په دې برخه کې کار کوي او تخصص لري. که چیرته له موږ سره ملګری شوی وي، ډاکټر صاحب نوروز حقمل ستړي مشئ.
سلامونه جواد صاحب محترم، زه خپلې نیکې هیلې او سلامونه اوریدونکو ته، تاسو محترم ته، استاد همکارانو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ښه شېبې ولري.
ډېره زیاته مننه. په افغانستان او پاکستان کې خو اوس نو د شپې لږ ناوخته ده، افغانستان کې 9:30 بجې دي او پاکستان کې 11:00 بجې. خو فکر کوم تاسو اوس موږ سره له لندن نه ملګري شوي یاستئ، نو نه پوهیږم چې هلته به څونه وي. خو ډېره مننه چې وخت مو راکه او خپرونې ته حاضر شوئ. ډاکټر صاحب، تاسو په خبر یاستئ چې د روغتیا نړیوالې ادارې یو راپور خپور کړی، په کوم راپور کې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د نړۍ د 190 هیوادونو په کتار کې 103 ځای لري، په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د یوې لسیزې نه زیات کیږي چې نړیوال پانګوال، ډونران، مرستندوی ادارې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې خورا زیاته پانګونه کوي، ورسره مرسته کوي، وړیا پیسې پرې لګوي، بلای وزه مرستې کیږي له افغانستان سره. ولې تر اوسه پورې له دغه راپور نه دا څرګندیږي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په ډیره ټیټه کچه کې واقع دی د دغه لیست ته په کتو سره؟ نو اول خو که د دغه سروې په اړه، د دغه راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي، او په ورته وخت کې په دغه لیست کې پاکستان په کومه برخه ده، که په دې اړه هم لږ معلومات ورکوي مهرباني.
مننه جواد صاحب، لکه تاسو چې اشاره ورته کړله، بدبختانه د افغانستان روغتیایي سیستم په دې لیست کې په 11 هغو ملکونو کې راغلی ده چې صحي وضعیت پکې ډېر خراب ده. باوجود چې افغانستان صحي وضعیت کې ډېر الزامات ویشتل شوی ده، ډېر کار شوی ده، ولې دا راپور موږ ته صدا ښیي چې ډېره اوږده لاره پاتې ده چې باید افغانستان دولت او همکاران، نړیوال روغتیایي سازمان او هغه نړیوال دفترونه چې هغه په افغانستان کې کار کوي هغه باید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره ډېر زیات نور هم کار وکړي چې تر څو وکولی شي افغانستان د دې صحي سیستم ارزیابي کې چې کوم هغه ضعیف نقاط ورته پیدا شوي د دې لپاره یو عملیاتي پلان جوړ کړي تر څو وکولی شو موږ تاسې په راتلونکي درېو کلو کې د افغانستان صحي وضعیت په ښه شکل سره وګورو. پاکستان صحي وضعیت ښه ده. پاکستان د افغانستان سره اصلا د صحي له نظره په دې راپور کې مقایسه ډېر مشکله ده، یعنی د مقایسې وړ نه ده. پاکستان ډېر زیات انکشاف کړی دی. علت یې دا ده چې افغانستان څلوېښت کاله جنګ لیدلی ده. پاکستان د دې څلوېښتو کلو د جنګ نه محفوظ پاتې شوی ده. افغانستان کې ډېر مهاجرتونه وو. دغه مهاجرتونه د جنګونه په مجموع کې د صحي سیستم یو ځل بېخي له منځه وړل، دا هغه ستونزې دي چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د دې نه بغیر زه غواړم چې اورېدونکو ته د صحي سیستم نه یعنی هدف څه شي دي، کوم کوم اجزا دي.
ځکه تر اوسه پورې خو خلک فکر کوي ډاکټر صاحب چې صحي سیستم چې کله موږ وایو یو څوک ناروغ کیږي مریضیږي هغه ناروغ سي او ځي ډاکټر ته نو ډاکټر ورته دوا ورکي بس. لدې تر څنګ نور ځینې سیزونه هم سته کداغه یادونه وکړو.
بله، د څه چې د صحي سیستم رهبری یعنی کته سي یو روغتيي مرکز ته ځي هغه د روسي روغتيي مرکز پر اساس کې یو عامر د کلینیکي یا مدیر د کلینیکي یا رئیس د روغتوني دا ریاست یعنی د لیدر د حکومتداري په غصه کې د لیدر په کې مهمه ده. بل بودیجه په کې مهمه ده، یعنی که چې ته خلک مریضان شي څومره د دې توانایی لري چې دوی باید روغتیایي مرکز ته لاړ شي. که هلته روغتیایي مرکز وي بعضې وخت کې موږ تاسو هېوادوال نه په پاکستان کې نه په افغانستان کې د پښتانه نه شي کولی چې په روغتیایي خدماتو نه درسته استفاده وکړي، یا دغه د لارې پیسې نه شي ورکولی، یا کله کله فیس اخیستل کېږي په روغتیایي مرکزو کې، او یا که خصوصي یا هغه دومره زیاتې پیسې اخلي چې د خلکو له توانه وتلي. درېیمه موضوع پکې چې ډېره مهمه ده هغه دواګانې دي او طبي وسایل دي. نو که دوا پکې ښه نه وي یا طبي وسایل تشخیصي وسایل درست کارونه کی، دا هم د روغتیايي سیستم ناکامي خیلی هم په دې معنی چې موږ تاسو نس کولای چې ناروغ لپاره درست یعنی صحیح درملنه شروع کو. روغتیايي مرکز موږ تاسو اشاره ورته کوله د دې په څنګ کې صحیح کارکونکي روغتیايي کارکونکي چې که روغتیايي کارکونکي ښه ظرفیت لري هم به تشخیص درست کړی شي، هم به صحیح د تداوی وکړی شي، هم به د ناروغیو په محور کې یا له منځه وړلو کې غټ رول لوبوي. د دې نه وروسته هغه معلومات چې کله روغتیايي مرکز ته خلک راځي د دې دواونو استفاده کوي، دغه ارقام چې بیا کله کله د کال په آخر کې یا د درې کالو په آخر کې یا د پنځو کالو په آخر کې تحقیقات وشي چې دا روغتیايي مرکز څومره کامیاب و، یعنی څومره په دې ساحه کې د خلکو د مړینې کچه راټیټه کړله او څومره د ناروغیو کچه راټیټه کړله. دا هغه پنځه اجزاوې دي یا پنځه جزونه دي چې د نړیوال روغتیايي سیستم په ارزیابي کې په نظر کې نیول شوي دي.
ها نو اوس کړئ شو دغه پنځو اجزاو ته د پنځو خبرو ته په لومړنۍ خبره باندې تاسو ویلي چې د روغتیا د سیستم په
رهبری
کې پر ریاست کې چې څوک وي هغه د ډېر مهمه خبر ده. په افغانستان کې چې تاسو ولته زیات کار کړی ده، څه فکر کوئ د افغانستان د روغتیايي سیستم پر رهبری کې پر ریاست کې د سي ژوند کسان سره دوی پر اختیار هم اهلي ځلې کوي ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مشکل اصلا د دین هم لګول ده. مشکل دا ده چې د افغانستان روغتیايي سیستم کې هغه زموږ تاسو مسلک ډاکټر صاحبان چې زحمت باشي په مختلفو بستونو کې چې کار کوي، یعنی مختلفو وظیفې دندې چې لري، موږ تاسو یو هغه نه لرو. داسې یو سیستم نه لرو چې کله کله تبدیل او تغییر پکې راځي، نوی نفر راځي هغه د زاړه نفر سره په مغز کې اقلا یو میاس کار وکړي چې پوه شي چې د زما همکار په خوا په دې ځای کې کوم کارونه کړي وو. دغه پنځه کلن پلان څه شاید، درې کلن څه شاید، پلان څه شاید. داسې تحریري شان موږ اکثرا په ډیرو ادارو کې نه لرو. دا داسې یو د سیستم یو حافظه نه لرو، انسټیټیوشنل میموري چې ورته وایي، دا نه لرو چې داسې حافظه ولرو. اکثرا که رئیس صاحبان په یو ځای کې مقرریږي، د پخواني رئیس معلومات نه لري، اسناد نه لري چې دغه چې پنځه کاله لاس کاله پنځه لاس کاله کار کړی د کومې ستونزې هغه پیدا کړې وي دلته، او د ستونزو دپاره کومې لارې مخکې بولې. دا یو غټ سیستم دی، یعنی موږ تاسو چې د صحیح سیستم یو حافظه هلته نه پکې لرو. دویمه خبره دا ده چې سیاست مداران د افغانستان کې په مختلفو لیولونو سره، یعنی په مختلفو درجو سره د استخدام په پروسه کې سیاسي نفوذ وسپورې هم لري. دا چې بعضې خلک بیا په ټیټ ظرفیت سره هغه د سیاسی مداخله لکبل استخدامیږي دا هغه اثرات به ورسته موږ ته په روغتیاي سیستم باندې ګورو چې نشي کولای په شکل په درست شکل سره په منظم شکل سره خپل دنده په شکل مخکې بوزي او د دې دندې تاثیرات بیا په تنا دا نه ده چې تنا هغه ریاست خرابېږي دا په دې پورې لري چې دوی څنګه کولای شي که پلان یو محلی پلان جوړ کی که موږ تاسو په اداره کې په روغتیاي سیستم کې فکر وکړو په هرات کې په فکر په زابل او روزګان کې یا د پېښور په دوساو کې یو قوي سړی موږ تاسو ولرو هغه همیشه کولای شي چې هغه محلی مشکلات خپل پلان کې شامل کړي دغه لپاره پلان جوړ کی بعد به خنه په افغانستان کې یو غټ مشکل چې موږ تاسو لرو یو پلان لرو اکثره په د ملک په د مملکت په ساتل لرو په روغتیاي سیستم کې ولایتي پلانونه یو وخت کې اوس ډیر قوي پلانونه موږ تاسو نه لرو د ولسوالۍ په شکل سره پلانونه نه لرو که موږ تاسو محلي پلانونه درلودلای چې د هر منطقې ستونزې متفاوتې دي او د هغه متفاوت ستونزو په نظر کې نیولو سره هلته یو پلان ورته جوړ شوی وای بیا منظم د مرکز نه خلک ورتللی دا پلان یې کتلی چې څو فیصد دغه محلي مشکلات چې دلته روغتیایي ستونزې پیدا شوي دي څومره له منځه تللي دي نو د همدې دپاره اکثره موږ په ارقامو باندې بحث کوو ارقام دا مانا چې که یو نفر رئیس مقرري کې کوشش کوي چې خلکو ته وښایي چې نن 15 روغتیایي مرکزونه دي دا زه یو کال چې کار کوم زه به وکړم ولې 15 روغتیایي مرکزونه چې با کیفیت دي هغه د وو روغتیایي مرکزونه چې بې کیفیت دي یعنی ښه ظرفیت دي ونه لري چې د خلکو محلي ستونزې په نظر کې ونیسي او ستونزې حل کړي نو ډېر تاثیر بیا نه لري نو دغه د انسټیټیوشن میموري یا د حافظې ساتل یا د پخوانیو خلکو د تجربو نه درست استفاده کول دا هغه ستونزه ده چې په هغه کې لیدل کېږي یعنی په رهبري کې لیدل کېږي بله خبره هماهنګي ده یا همغږي ده په افغانستان کې بل یو سوء تفاهم یعنی د غلط نظر د دین خپل کېږي چې تنها ډاکټر کولای شي چې د خلکو د روغتیايي په سیستم د خلکو د روغتیا په خواله کې عمده رول لوبوي تنها ډاکټر نه ده یا مثال په تاسو در کومه که چیرته یو مایند مریضیږي او هغه مایند د حاملګي په دوران کې کور ډیر لري په دې لاره کې چیرته درست فرق نه وي نو دا مور نشي کولای چې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او روغتیایي مرکز کې هلته تنها ډاکټر کولای شي چې دوی لپاره خدمت وړاندې کړي دا چې اوس مربوطه وزارت چې هغه سړکونه هلته جوړوي یا داسې زمینه مساعده کړي چې په جامعه کې هلته د جامعې سهم دې مرحلې ته ورسېږي چې غریب که پیدا کېږي د دې لپاره څنګه وکولای شي چې دا روغتیایي مرکز ته بیا د جامعې د سمګیري نه انتقال کړي یا بل خبره دا ده چې اکثرا په روغتیایي مرکزونو کې موږ تاسو هغه کوچنۍ روغتیایي مرکزونو کې د شپې د نوکري ځای نه لرو یو مور که په یوه منطقه کې اوسېږي درې ساعته مخکې لري هغه یوه ورځ راځي روغتیایي مرکز ته د ولادت لپاره نو د ولادت وخت سبا ته دا دی که چېرته بېرته کور ته ځي د دویمې ورځ دپاره راتګ ورته ناممکنه ده که داسې د جامعې د خلکو سهم دومره وایي چې دلته یو روغتیایي مرکز په تنګ کې یو مهمانخانه غوندې جوړه کړې وای چې یونیسف دا کار کړی ده په محدودو ځایو کې ولې په اکثره ځایو کې نشته یو مهمانخانه غوندې جوړه کړې وای چې کله روغتیایي مرکز ته یو څوک راتللی دا د مثال زولې ورکومه د رهبری کې دا پدې ورکومه چې قوي رهبری په هر سطح باندې د ولسوالۍ په سطح یې د ولایت په سطح یې یا په مجموع کې دوی کولای شي بدون د دینه چې ډېر تشویش دي د ډونرانو ته وکړي یعنې خارجانو ته وکړي پیسې وغواړي په داخل شکل په داخلي شکل سره هغه د جامع د سهمګر په نتیجه کې هم کولای شي د دې لپاره ډېر ښه د لار حل د حل لارې پیدا کړي او په راتلونکي وخت کې به زموږ ستاسو وابستګي یعنی دا تړلوالی چې څومره موږ تاسو په خارجي کومکونو باندې اوس ولاړ یو یو وخت کې چې خارجي کومک نه وي دا بیا موږ تاسو نشو کولای چې روغتیایي فعلاً روغتیایي سیستم تقریبا اتیا فیصد پورې پنځه اویا نه تر اتیا فیصد پورې اوس په خارجي کومکونو ولاړ ده د نشو کولای په دې شکل سره یې همیشه د پاره فعال وساتو نو رهبري ډېر زیات رول لري په رهبري کې باوجود دی چې اوسنی یو سیستم ده هغه سی بی آر وایي په دې سی بی آر کې خلک په استعداد او لایقت باندې د اصولو مطابق باید استخدام شي یو تعداد به شوي ولې داسې مثالونه ډېر لیدل کېږي چې هلته د سیاسي مداخلو په نتیجه کې داسې خلک په یو تعداد ځای کې کېدای شي نه وي چې هغه وکړی چې په درست شکل سره خپل خدمات وړاندې کړي هغو ځای کې زه خو د ډاکټر صاحبانو ته احترام لرم چې په خپل استعداد راغلي دي دا خو ډېر ښه کار ده ولې که په خپل استعداد نه راغلي دا به بیا موږ تاسو ونه شو کړلای چې تر اوسه پورې چې داسې روغتیایي سیستم کې دا راپور چالشونه پیدا کړي دي ستونزې پیدا کړي دي په راتلونکي کې هم دا لمن دی وش
ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو ته اشاره وکوله بیا هم پر رهبری کې د روغتیي ادارو پر راس کې چې کوم خلک ګمارل کېږي د چارواکو په توګه کله کله د یو شمیر خلک د سیاسي ډلو ټپلو لخوا د ادارو ته معرفي کېږي او پیژندل کېږي د ننګرهار د عام روغتیا یا د سیاحت عامل روغتون څخه یو شمیر شکایتونه چې موږ ته رسیدلي وو وی یو وخت دغلته د روغتون مشر شوه دوی ځان ته دا لک شرم غاڼه چې څنګه څنګه د روغتون په واډونو کې مختلفو څنګه کې وګرځي او هغه ځکه چې په خوا د جګړې دی ولوري سره پاتې شوی وو او په دې برخه کې یا زیاتې ذکر نه لري او یا کافي تجربه نه لري. پر صورت راځو دوهمې برخه ته چې هغه د روغتیایي مرکزونو یادونه تاسو وکوله. په افغانستان کې د تیرو 13 کالو په اوږدو کې په زرګونو روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي د نړیوالو په مالی مرسته باندې چې له شک پرته امریکا پکې زیاته پانګونه کړې ده. نو آیا تروس هم کافی مرکزونه نشته، یعنی کافی کلینیکونه نشته او کنه داسې کوم سیستم نشته چې په دا کلینیکونو کې کیفیت یا کوالټي وڅاري؟
جواب ته تاسو ډیره مهمه خبره کوم چې اشاره وکړه. په افغانستان کې بدبختانه یو بل غټه ستونزه چې موجود ده، اوس موږ تاسو تقریبا د 3000 شاوخوا ته روغتیایي مراکز لرو دولتي او د خصوصي مراکز مراکزو تعداد ډیر زیات، حتی بعضی وخت سب شي نه دولت کې ولې دوی هلته کار کوي مثبت کار کوي خدای شي کار وکړي د کار موږ تاسو مخالف نه یو ولې د سیاسي مشته اوسه چې هغه معیاري کړو. اوس مشکل په څه کې ده؟ مشکل په دې کې ده اوس فکر وکړه چې په افغانستان کې د غدرې زره روغتیایي مراکز په ښه منظم شکل سره تقسیم شوی وای، تقسیم هم ډیر مهم ده. دا په دې معنی چې کومه منطقه کې چې وکیل قوي وقت وکیل لري یا یو قماندان لري یا غو نفوس خلک لري، نو دا یو کار کولای شي. دا پکې مشکله پکې دا ده چې دوی کله کله نفوس په روغتیایي مراکز او په تخصصي کې دومره ډیلی چې په یو ځای کې روغتیایي مرکز کې ضرورت هم نه وي زیاتی، ولې په بل ځای کې چې روغتیایي مرکز ضرورت حتی ای ولی هغه قوی وکیل نه لري، قوی نماینده نه لري، هلته به نفوظ کړی نه وي، هغه خلک د منطقې نه محرومه کیږي. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ تاسو لرو. دې څنګه کې تاسو کیفیت هم اشاره وکړله. بدبختانه په افغانستان کې به وجود دي چې موږ تاسو د غتیرو د ولسو 15 کلونو کې مختلفې پروژې راغلل تطبیق شولې د کیفیت د خوالي لپاره، ولې هغه په یو پروګرام باندې تبدیل نه شولې چې هغه په عام روغتیا وزارت کې یو څنګه هغه څنګه همیشه د کیفیت په خوالي باندې کار وکړي. نو پروژه درغلې د بری کالې تیر شوی دي، بیا 15 کاله بل پروژې تیر شوی دي، بیا 3 کاله بل پروژې تیر شوی دي. که یو وخت کې دا چې په ادارو کې زموږ استاد هغه د سیستم محافظتي د پاره د سیاسي خبر سیستم نه لرو چې انسټیټیوشنل میموري چې په خاني ټول اسناد وساتي، یو اداري چارواکي چې کله راځي هغه وایي چې نه دا د پروژې چې تطبیق شوی دي د دې کومېدي نتیجه ډیره کمه ده، زه به بشي نه غواړم، حتی داسې شوی دي چې هغه د ډیپارټمنټونو هم له منځه تللي دي. نو دا هغه ستونزې د سیستم دي. هغه زه فکر کوم زیات په افرادو پورې هم اړه نه لري. که چیرته موږ تاسو د سیستم په خواله باندې ډیر فوکس وکړو، نظر په دې چې اوس افراد پکې ډیر معلومات کوي یا افراد ډیر تشویق کوي ورته وایي چې وروره تا خو ډیر کار کړی ده، نو که سیستم موږ تاسو ولرو بیا خلک چې همکاران چې موږ تاسو سیستم ته داخليږي دوی د سیستم تابع وي. اوس بل بدبختانه سیستم دومره ضعیف ده چې کله کله افراد راځي یا فرد راځي په ادارې پر اساس کې هغه د ولایت په ساتي کې د ولسوالۍ په ساتي کې لوړې کم په ملي ساتي، هغه کله کله دغه سیستم چې په خانې کوم شیان دا دومره د تاثیر لاندې راولي چې اوسه د بيخي محوقي بیا یو کال بعد دوه کال بعد متوجه کیږي چې خو د خماغه اشتباه وکړه. یعنی د دې شخص اشتباه دومره تاثیر کوي چې په روغتیایي سیستم کې وڅنګل منځ وړي چې به موږ تاسو کیفیت په خواله باندې.
ډاکټر صاحب د افرادو کراتیر سو په افغانستان کې روانې جګړې خصوصا چې د پښتنو په سیمو کې اکثره جګړې روانې دي، د افغانستان د پوهنې د تعلیم له ډګر سره ډېر زیات ناوړه اغیزې کړي د تعلیم په ډګر د پوهنې په ډګر باندې، فکر نه کوي چې دغه جګړو بیا هم د پښتنو په سیمو کې روغتیایي سیستم هم ځپلی دی که څنګه؟
ډېر مهمه خبره جواب صاحب اشاره وکړه. اصلا په د پښتنو په منطقه کې فکر وکړئ، زابل، اروزګان، پکتیکا، هلمند په دوه ځای کې اکثره وخت یې مرکز تل شوی دی. ما نن یو راپور کوته په راپور کې لیکلی و چې زابل کې په زابل کې وسلات روغتیایي مرکزونه تلل شوي دي. باوجود د دې چې اوس موږ تاسو ټول په دې اعتراف کله کله نه کوو ځکه هغه په کلینیک پرسنل لاول راکوي راپور ورکوي چې دا کلینیک تل خلاص ده. ولې د عامې روغتیا د ولایت څخه یا د مرکز څخه خلک نشي کولی چې 15 کاله هغو روغتیاو ته لاړ شي، نو هغه ځای ته چې 15 کاله نه تللي هغه د روغتیایي سیستم کیفیت او دا چې د څو بجو نه تر څو بجو پورې کار کوي څومره هلته دا راپور چې ورکړی ده د ولایت ساتې ته یا مرکز ته څومره راپور درسته، دا هم هغه ستونزې دي چې سړی سترګې نه شي سر پټولی. نو د امنیت خرابوالی باوجود دې چې یعنی د روغتیایي مرکزونو په اکثره موږ چې ورسره پورونه کې وایو تلل شوي نه دي، ولې که تلل شوي نه وي یا 50% تلل شوي دي، 50% په نیمایي کار کوي او کیفیت یې هیڅ سړی نه شي ویلی چې آیا دې کیفیت به څنګه وي، آیا هغه ولادتونه چې اوس موږ تاسو راپورونه دي هغو ځای نه اخلو هغه درست دي که نه دي، او که چېرته حاضري نه وي د دو خلکو د دو خلکو کنټرول نه وي د دوی لپاره یو نظارتي نظارت ونه شي تر څو دوی تشویق شي د دوی هغه ستونزې هغه نیمګړتیاوې چې د دې کار په جریان کې ورسره دوی مخامخ کېږي څوک یې په نظر کې ونه نیسي، نو کیفیت په هغو ځای کې بېخي د سوال لاندې راځي. سړی نه شي کولی چې په کیفیت باندې خبرې وکړي. بیا به همدې لپاره موږ تاسو کمیت وایو څه نه ده وایي چې 50 روغتیایي مرکزونه په زابل کې شته یا ولایت کې 80 روغتیایي مرکز ته امنیت کاملا دا دی. موږ ستاسو روغتیایي سیستم د سوال اندرا وسره چې آیا څه شکل سره موږ لازم خدمات تل وړاندې کوو ولا شو کنه کوو سفر نه دی وړاندې کړی
د دې بودیجې په برخه کې ډاکټر صاحب پښتن لرم هغه دا چې تاسو ولته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره هم نږدې نه کار کړی دی، د کډیش تاسو سره دقیقه شمیره معلومه وي د تیر وټل سو کالو په وګدو کې په 100 میلیون ډالر د نړیوالو لخوا د افغانستان د روغتیا سیستم سره مرسته شوې ده او د افغانستان کې پانګونه شوې ده. آیا د نړیوال لخوا د دغه مرستو د څارنې په برخه کې هم د کوم سیستم یا میکانیزم موجود و ځکه چې د په نورو ډیرو برخو کې د پراخ فساد او غبن راپورونه خبره شوې دي، د افغانستان د روغتیا په ډګر کې په دې اړه معلومات سره؟
جواب صاحب کفری وقتونه وای هغه ځای کې چې امنیت خراب ده حالت خو دې ولایت مرکز نو څوک نشو ورتل زی او مثال د لوګر در کوم فلوګر کې ولسوالۍ د غته خروار ولسوالۍ دی. نیمه وخت چې د لوګر د ساتنې رئیس ولې دغه نه پښتنه وکړه لږه لاس کال هغه ولسوالۍ ته نه وکړای کنه نو چې لاس کال سره لاړ نشي هغه روسي مرکز په خپل شکل سره کار کوي په دې وخت کې مشکله ده چې سره وایي چې د منطقه کې فساد شته کنه سره نو سیستم د نظارتي سیستم خو په اکثر ځای کې چې امنیت کې خراب ده ډیر ضعیف یا بيسي نشته نو چې نظارتي سیستم نه وي سره بند یعنی په پېتمنو سره نشي ولرای چې دا بودیجې چې راغلي دي درسته مطلب شوی دي کنه دي مطلب شوی بل بل تختی دا چې دلته خو د موسسات او سیستم ده تقریبا په افغانستان کې د څلور د ولایتونو یو د ولایتونو کې روغتیايي سیستم د سیستم اصلا د چار روغتیايي خدمات لرنځ کې دات موسسات سره یې جوړونه سره ده دوی درې کال راځي کار کوي په څلورم کال دوی مطمئن نه دي چې دا پروژه به بیا دوی کچی کنه گتی نو دغه د دوی ضمانت یا نشته چې دوی وایي بیا پلان جوړ کړي چې موږ 15 کاله کار کوو. اکثرا دوی دفترونه یا په کابل کې یا بیخي د هیواد نه بهر د دې ځای نه راپورونه لیږي ورا لیږي او په محلي خلک چې با نفوذ خلک یې هغوی هم سو استفاده کوي مداخله ډېر کوي. نو که چېرته د یو منطقې ملک قومندان دغه اوسه پورې موږ تاسو چې غیر مسؤول وسلوال کله کله یادوو دوی کولای شي چې ډېر په اسانۍ سره یو نفر استخدام کړي که چېرته هغه حتی د دې وړو ظرفیت هم ونه لري ولې د دې په څنګ کې یو بل سړی چې هغه ځای کې چې امنیت پکې ډېر خراب ده هغه ښه ظرفیت هم ولري او نفوذ ونه لري هلته مشکله ده چې په هغه ځای کې استخدام شي. نو د امنیت خرابوالی تقریبا تاثیر په دې شفافیت باندې په دې باندې چې موږ تاسو مطمئن شو څوک څه د بودیجه به درسته مطلب شوي څوک نه یې مطلب شوي تاثیر یې کړی ده او داسې درست نظارتي سیستم نشته ورته اوسه پورې نشته چې ځان مطمئن کړي چې دې ځای کې فساد نشته.
ښه نو پښتنې خو له ما سره هم ډېرې زیاتې دي او اوس به ساس ته وار ورکوو د مونږ درنو اورېدونکو ته دوی هم کولی شي زمونږ سټډیو ته زنګ ووهي ډاکټر صاحبانو چې کومه پوښتنه غواړي دوی وکړي هغه کولی شي چې د موږ سټډیو ټلیفون ته زنګ ووهي. ډاکټر صاحب یوه بله خبره چې تاسو ویلي چې کافي درمل نشته په افغانستان کې یا دا چې کوم درمل دی دا د دې کیفیت خنه دا یا طبي وسایل کافی نه لرو. په افغانستان کې چې کله ما کار کوي یو لسیزه، نو په ډیرو روغتونونو کې حتی ما تاریخ تیر یا ایکسپایر انټي بیوټیکونه هم په هغه وخت موندلی وو، او دا مثلا په رسنیو کې راپورته کړی و. په دې مسلې باندې به خبرې کوو، خو یو اوریدونکی لرو، شاه اعظم رور له ملیشیا نه د دوی ټلیفون به واخلو چې دوی څه پوښتنه لري. تاسو نه مهرباني
جواب کرتا تھا میرے ماتا زمون طرف نہ دمین دو خلوص دک سلامنا.
وعلیکم السلام، په خیر غل شاه اعظم رور سے پختن لری ملمنه.
موږ خو د سپلان نشانه په آسان ټکو کې لکه پختن لرو. موږ دا وایو چې افغانستان خو ډېر وخت نه کوګورو، نو ډېر ستوګو کې پکې دي. خو کومه مسله دا راشي چې په روختونو ته سره زی، یا مطلب دا چې داسې سپټالونو ته سره زی، نو کوګوري د شپې نه وخت تم کې یا په اسانه طریقه باندې خلک تل شي دي که څه مشکلات لري دي، نو په دې باندې تاسو سره نظر واچو. نه ډیره مننه.
او ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو په دې اړه یو څه وغږیدلې. څومره روغتي مرکزونه ته خلکو تک راتک؟
سوال په جواب اول په سوالم ډیر خو په ځای سوالو دي، نه مننه چې خو سوال مطرح کړ. په افغانستان کې روغتي مرکزونه فرق لري، هغه کوچنی نه اساسي روغتي مرکز یا کدا په شکل د موبایل یا ګرځندۍ دی کې د شپې نو کریوال نه ای، او دی کې تنا دی ورځی کار کوي، او هغه معمولا د لاګرو نه 15000 نه حتی تر 25000 پورې نفوس سره ساحه کې ژوند کوي. دی غو دی پرې البته د شپې خدمات نشته. هغه بل روغتیایي جامع مرکز یا د ولسوالۍ روغتیایي مرکز یا د ولایت روغتیایي مرکز یا د دېنه چک دا د شپې روغتیایي کارکونکو نو کریوال لري، په اسانۍ سره کولای شي چې روغتیایي مرکز قدیم مراجعه وکړي او خدمات نه استفاده وکړي. هلته د شپې له خوا نه دی کولای شي هر مشه راشي، هیڅ ستونزه نه پېښېدل کېږي.
خا او یو ډاکټر صاحب، بل کلټوري ستونزې به کېدې شي په ځینو سیمو کې وی، او کنه په دې اړه هم کله غرڼا و چې به ځینې ناوړه دودونه دي په یو شمېر سیمو کې خلک کېدې شي وسم په دې فکر وي چې ډاکټر ته د خزو یا خزینه و لیګل مناسب و نه غني، او د خزینه ډاکټرانو شمیر به کم وي. دغه ستونزه تر اوسه پورې هم شته او که څنګه؟ ډېر مهمه خبره ده جواد
صاحب. د افغانستان پر روغتیایي سیستم کې د غراپور کې هم چې نکاس ورکول شوی ده، یو ستونزه په کې د زنانه او د پرسونل یا د خزینه پرسونل کمبود ده. او اکثرا باندې خو کې خصوصا د پښتنو په منطقه کې کدا حتی د پېښور د پاکستان خواته ني، دلته خلک کوشش نه کوي چې خپل سیاسره زنانه په نر ډاکټر باندې وګوري. نو د زنانه پرسونل کمبود او دا چې خلکو رو هم دې ته آماده نه دي چې خپل سره په نو ډاکټر وګرځي یا خصوصا د ولادت په وخت کې چې هغوی ته ډېر ضرورت لري، نو دا ستونزه اوسه پورې شته. او زه چې ولایت ته فکر وکړه چې لکه زابل او روزګان کې په دې کې به قابله شته په غلرو ځایو کې، ولکه قابله به ضرورت پیدا کړي چې یو متخصص ته خپل مریض د شپې ولیږي یا د هغه کومک وغواړي. د دغې کمبود اوسه پورې مشکل نه ده حل شوی. خدای وکړي چې په راتلونکي وخت کې امنیت هم خوشي او د عام روغتیا وزارت داسې پلان ورته جوړ کړي چې وکولی شي هلته یا محلي ډاکتران هغه ډاکتران له کابله چې فارغېږي او دوی اصلا د روزګان یا د زابل یا د نورستاني چې دوی تشویق کړي دوه کاله جبري یا یو کال جبري یا درې کاله جبري هغه منطقي کې کار وکړي، دا یو ستونزه به حل کړي. که داسې یو سیستم ورته جوړ نه شي، موږ تاسې به په راتلونکي یعنې که امنیت خراب وي تر 15 کالو پورې به وضعیت همداسې وي. هلته به روغتیايي مرکز کې داسې ډاکتر نه وي چې که ضرورت وي قابله به هغه خپله ستونزه نه شي حلولی. او بیا به هم د میندو شمیره بدبختانه چې د افغانستان د میندو شمیره په د ډېرو ملکونو څخه لوړه حساب شوې ده، بیا به هم د میندو صحي وضعیت همدغه چکل سره خراب شي.
ډاکټر صاحب، بله مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه ډېره مهمه مسله وه، هغه دا چې د باکیفیته درملو یا دواګانو شتون د په روغتونونو کې. د ما په یاد دی په هغه مهال چې زه په کابل کې وم او دی نړیوال رسنی سره می کار کاوه، د عام روغتیا د وزارت یا منیسټر اف پبلک هیلث سره نږدې یوازې ترمنځ یو سرک د فکر کوم تل د کوشنیانو یو روغتون دی، یو شفخانه د اندرا ګاندی روغتون د فکر کوم کنو ورانه غلط سوی نه. په دې روغتون کې ما د ناروغ سر ته ولیدل چې ما ایکسپایر تاریخ تیری درمل خصوصا انټي بیوټیک د میکروب ضد درمل و، دا مره وخت اول قومي د ماشوم مور نه پښتنه کول شي ته پوي چې دغه خو وخت تیر د دا درمل چا در کړی دی، هغه مور په ژړا شروع کوله، بل اخره ډاکټر را تر وخو دو ډاکټر هغه کوم درمل تون چې و هغه را تر وخو دا چا چې ور کړی وو، بل اخره ولاړم وزیر صاحب پسې. وزیر صاحب دا وخت وزیر صاحب و نوم به نه یاد و، خو کور ودان یو میټینګ درلود او وخت را تر کړ چې راځه څنګه چل دنو. ما ورته ویل چې ښه څه پرمختګ سوی دا په دې برخه کې وېدا او دا و دا نو ایکسپایر دا واخو ملوس بیخی نه پیدا کیږي نه نه ته بیخی بیغه موزه. نو دما ژمه و دما اوږد چپن کوټ مې و دا مې اغوستې و، نو دا انټي بیوټیک مور تره وستل مل چې دا وګوره د دې خو تاریخ تیر ده. نو وزیر صاحب تبن سر تاثیر لاندې راځي یا خفه کیږي فشار لاندې راځي، نو ماته وی چې و دا انټي بیوټیکونه دي تاثیر لږ کم شوی ده، خو مطلب اوس پورې هم چلیږي. او بالاخره قسم تر یو غټ برتانوي شرکت پورې ورسوله چې هغوی ویل که انټي بیوټیک تاثیر کم وي او تاسو پوهیږئ ډاکټر صاحبانه صحیح، نو هغه په زهرو بدلیږي ځکه چې زیاتره میکروبونه د هغې مقابل کې مقاومت یا رزیسټنټ حاصلوي. اوس د ما پوښتنه داره د ټولې کیسې نه مې چې اوس په افغانستان کې په دې روغتونونو کې په کابل کې د عامې روغتیا د وزارت تر څنګ په یو غټ روغتون کې چې دغسې حال وه، نو دا خو په ټول افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې د درملو هرې خوانه درمل لازی افغانستان ته د هندوستان ایران پاکستان د دې درملو دوایانو د کنټرول کم سیستم موجود ده چې دا رښتیا هم با کیفیت درمل دي او کنه؟ سنز است په دې برخه
مننه جاسب. په افغانستان کې خوشبختانه په دې اخره کې کار شوی ده، په دې کې په مهرات او په مزار او په نورو زونونو کې هم لابراتوار جوړ شوی ده چې هغه لابراتوار د دوا او کیفیت په واقعي شکل سره معلوموي. یعنی دا درې کاله کېږي چې وضعیت ښه شوی ده. په افغانستان کې عامې روغتیا وزارت پر یوه اداره جوړه شوې ده چې هغه یو عمومي او مستقل ریاست ده، او هغوی د دوا په کیفیت د دوا په واردېدلو په دو باندې کار کوي. ولې اوس پورې فکر وکړئ چې 15 تر 90% دوا غیر قانونی راځي، نو چې دوا غیر قانونی راغله له هغه د میکانیزم لارې تېره نه سیستم له لارې تېره نه شوله، سړی مشکل ده چې اوس وایي چې د دې کیفیت به ښه وي. یو نفر چې دوا غیر قانونی راوړي هغه کې دوه علت دي، یو خدای چې هغه دولت ته ټاکس نه ورکوي، دویم بې کیفیته دوا راوړي. نو ما خپله هم چې دوا ولیدلې دي کیفیت یې اکثر هم د سوال لاندې ده. نو ولې خوشبختانه دا اوسنی پلان چې عامې روغتیا وزارت اوس په دې باندې کار کوي چې بیا به محدود شرکتونه وي، هغه شرکتونه چې جواز ولري هغه دوا به راوړي، دا وضعیت به ښه شي. ولې اوسه پورې داسې سیستم نشته چې موږ ته ځان مطمئن کړو چې د اروزګان په غرونو کې هغه دوا چې هغه موسسه چې هلته کار کوي دا یې راوړي، د هغې کیفیت به ښه وي که به ښه نه وي. مشکل ده چې دا وایي، ولې خدای مهربانه ده که دغه پوستنی سیستم دا مخکې لاړو کامیاب شو، دا به کومک وکړي چې په راتلونکي وخت کې موږ تاسې با کیفیت دوا ځان مطمئن کړو چې اکثرا دوا با کیفیت د خپل لور سره شي.
او یوه خبره بله چې د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه ویل کیږي او کدی چې د خبرې د موږ تاسو په ځینو باندې خونه لګیږي، څنګه چې په افغانستان کې د جګړې مافیا ده، څنګه چې په افغانستان کې د نشې توکو یا د مخدره موادو نارکاټکس مافیا ده، دغه شی ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې او کدی چې په زیاتو سیمو کې د روغتیا په برخه کې هم مافیایي سیستم وي، مافیا وي، او هغه داسې مافیا چې د بیلګې په توګه مثلا نوم به نه اخلمه خو په ځینو ولایتونو کې یو شمیر ډاکټر صاحبان راځي کار ته روغتون ته یولس بجې، په داسې حال کې چې ناروغان سهار نه وي یا ټوله شپه، بیا دوی یوه بجه یا دوه بجې بیرته له روغتون نه وځي ځکه دوی باید هلته خپل پرایویټ کلینیکونو ته ځان ورسوي. بیا هم راځم هم دې ته چې په دغه ستونزې باندې د څار کومه کمیټه شته د افغانستان د روغتیا وزارت په چوکاټ کې، دا ستونزه به څنګه حلیږي؟ ځکه چې اکثره ناروغان له ډاکټرانو ګیله کوي چې دوی یوازې د یو دوه درې ساعتونو لپاره روغتون ته راځي او نور ځي خپل شخصي کلینیکونو ته. او داسې هم ویل کیږي چې په ځینو روغتونونو کې حتی ډاکټر صاحبان خپله د خپل شخصي کلینیک هغه بزنس کارت ورکوي چې خاد اوس مې مریض ولید خو هلته یې راوله. دا د دې د کنټرول لپاره کوم سیستم شته؟
تاسو ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړله جواب مخکې دینه چې تاسو دغه سوال جواب کوم، زه لږ غواړم په دې سوال کې لږ وضاحت ورکړم. دغه د سازمان سی جهان یا د نړیوال روغتیایي دفتر چې کوم ارزیابي کړې ده، دا په نورو ملکونو کې تقریبا مشابه مشکلات شته. په نورو ملکونو کې دا مشکل دا وایي دولتي سیستم ته ډېره توجه شوې ده، یعنې فکر وکړه لکه افغانستان کې چې موږ تاسو لرو، نورو دنیا نه مې حتی په هغه ملکونه دي چې د افغانستان سره مشابه سي او وضعیت لري کنه،
لکه افریقا کې
پرمختللي ملکونه نه دي چې کم پرمختللي یا بېخي وضعیت پکې خراب وي. نو د څو خبرې په ډیره مهمه دي. یو دا د ویل ته دولتي روغتیايي مرکزونو ته ډیره توجه شوی د شخصي ته نه ده شوی، بل یو ډاکټر هم په دولتي سیستم کې کار کوي هم په خصوصي سیستم کې کار کوي، یعنی هم زمان دواړه ځای کار کوي. نو کوم ځای کې چې سړی دولتي کې کار کوي هلته خو معمولا هغه د دوی امکانات ښیي چې ثابت وي، یعنی که دی کم کار وکړي که ډېر کار وکړي، کم مریضان وګوري که ډېر ناروغان وګوري، پیسې ثابت وي. ولې برعکس کوم ځای کې چې دی خصوصي کار کوي اکثرا هلته چې پیسې ورکول کېږي، یعنی د معاش ورکول کېږي، هغه نظر په دې ورکول کېږي چې دی څومره مریضان وګوري. دغه فکتور عمده رول لوبولی ده چې په لکه افغانستان کې موږ تاسو لرو چې یو نفر که معاینهخانه لري هغه په دولتي وخت کې حتی د دولت په رسمیاتو کې دوی شخصي معاینهخانې ته ځي او هلته کار کوي. په کابل کې عام روغتیا وزارت په دې ډېره پافشاري کړې ده، اوس اتر کار کوي کې په اکثر هغه روغتیایي ولسوالۍ هغه روغتونونو کې چې رئیس پکې ډېر قوي یا سرطبیب کې قوي، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د رسمیاتو په وخت کې دوی لاړ شي هلته شخصي کار وکړي. ولې دا معمولا تر یوې بجو پورې د یوې نه وروسته دوه بجو پورې رسمیات معمولا تر څلورو یا تر درې نیمو پورې دوه ساعته مخکې اکثرا خلک راوځي، یعنی هغه خلک چې متخصصین دي هغوی نه کښېني تر اخره پورې حاضري نه تعقیبوي. دا چې په کابل کې وضعیت داسې ده، بیا په مشکل سړی په نورستان کې وایي که نه مشکل به وي دا سړی په هغو ولایتونو کې چې هلته د دولت نفوذ لږ پکې کم ده،
یعنی پیسې د اته ساعتونو لس ساعتونو اخلي خو کار کوي دوه ساعته او درې ساعته.
نو دا دا بالکل بالکل دا مهمه خبره ده. بل خبره دا ده چې
ډاکټر صاحب ډیره بخنه سره تاسو خپل خبرې مه هروي. دلته یو بل اوریدونکو لرو، سیف الله راجا لپشین نه که دوی لمون سره پاړي کوي وي مغا غوري سړی مشي په خیر اغلی.
السلام علیکم جواد اورور او تاسو او ډاکټر صاحب ته ډیر زیات سلام وړاندې کوم قربانه.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟
بالکل ډېرې ښایسته خبرې ډاکټر صاحب هم دوام ورکړی دی. زه به دا پوښتنه جوړ کړم چې د پاکستان او د کوم افغانستان هسپتال په باره کښې زه پوښتنه کوم. که دلته پاکستان هسپتال وګورې چې د سرکاري هسپتال چې د دولس بجو څخه مابعد کې بیا دوی کسان شروع کړي چې پوښتنه دې وکړي چې ته پیسې ولې اخلې، وایي زموږ د پیسې چې د هغه د دولس بجو سرکاري دي چې موږ کوو او دا موږ خپل تم دي د دولس څخه بیا د مازدیګر د شپږ بجو پورې دوی کیسه نه وي اخلي. آیا دا په افغانستان کښې هم دغه قسم پیسه اخلي که نه اخلي؟ دویمه خبره دا ده چې کوم شاګرد د ډاکټر سره ورسره وي د هغه سره کار کوي یو څو کاله کار ورسره وکړي نو هغه بیا په کلي کښې چاپ خلاص کړي، د هغه دومره تجربه هم وي نه وي نه د هغه سره یو سند ورسره وي او په کلي کښې چاپ خلاص کړي او په دې باندې په چا باندې دوی ګولۍ دوای خلاصوي. خو سرکاري یو سند هم دلته په پاکستان کوم چاپونه دي د ګور سره یو سند هم نشته. آیا په افغانستان کښې هم دغه قسم خلک شته چې څو کاله د ډاکټر سره کار وکړي بیا دوی د ډاکټر په مقابله کښې چاپ راوباسي بغیر سند؟
ډېره زیاته مننه، ښه پوښتنه مو کوله ډاکټر صاحب. حکمل
بله صاحب د دې ورور ډېره ښه په سوال ته اشاره وکړله او زما ډېر دا سوال مې پخ شو. یوه خبره یې دا وکړله چې که چېرته سړی درې کاله څلور کاله کار وکړي عملي کار وکړي او د چې هغه درس یې نه وي لوستی که نه یا فاکولته نه وي لوستی یا بله کوم انسټیټیوټ نه وي لوستی یا دا کار کولی شي په افغانستان کښې دا نه شي کولی. په افغانستان کښې خوشبختانه په دې باره کښې یوه کمیټه د عام روغتیا وزارت کال کښې دوه اورینچرنه اخلي. هغه دوستان چې په پاکستان یا ایران یا په نورو خارجي ملکونو کښې تربیه شوي یا داسې سند را وړی هغوی به را ځي افغانستان کښې یو امتحان ورکوي. ولکه په افغانستان کښې په یو ځای کښې دوی تنها کار کړی او بیا بېرته راسي وایي چې کار کوم دا بعضې وخت کښې په رشتې پورې هم اړه لري. د مثال په ډول که یو واکسیناتور څلور کاله کار وکړي چېرته ښه واکسینونه وکړي بعضې وخت کښې را شي امتحان ورکړي په امتحان کښې کامیاب شي دی کولی شي، یعنی بدون د امتحانه دوی نه شي کولی چې هلته د واکسیناتور په شکل باندې استخدام کړي. نو دا یو خبره. بله خبره د ورور اشاره وکړله چې تر لسو بجو پورې یا دولسو بجو پورې دولتي کار کوي بیا په هماغه روغتیایي مرکز کښې خصوصي کار کوي. په افغانستان کښې نه شي کولی ځکه د افغانستان قوانین اساسي قانون دوی ته اجازه نه ورکوي چې په دولتي روغتون کښې پیسې واخیستل شي. د همدې دپاره موږ تاسې اوس نه شو کولی چې یو روغتیایي مرکز چې هلته نیمه ورځ دولتي کار بیا په نیمه ورځ نوره د دې نه وروسته خصوصي کار وکړي، د دې امکانات نه شته. دولت هم اجازه نه ورکوي او خوشبختانه قانون هم په دې باره کښې تطبیق شوی دی، یعنی داسې به ده چې روغتیایي مرکز حتی د اروزګان په غرونو کښې هم پیدا نه کوي چې هلته نیمه ورځ شخصي کار یو څوک وکړي او بیا د دې نه ورسته نیمه ورځ د خصوصي کارو
یعنی لکتر لکه د روختون نه وځي خپل شخصي کلینیک ته ځان رسي.
بله 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 بیا نه مرکز نه نشکوله.
خا خا او دغه د ډاکټر صاحب یو پښتنه چې ډیرو خلکو سربوي وغه دار چې اکثرا په اکثرو روختونونو کې یا په روغتيي مرکزونو کې یا کلینیکونو کې ډاکټر صاحبان کله کله د اندازې نه زیات معاینات ورکوي، ټیسټونه ورکوي، وایي چې د بلډ دغه مکمل دی، وینې د مکمل ټیسټونه وکوه، ایکس رې او ایم آر آی او سیټي سکین او ای سی جی او د دې په خاطر باندې ځینو سره دا اندېښنه موجوده ده چې په دغه ټولو معایناتو کې په دې هر ټیسټ کې د ډاکټر صاحب یو خپل یو پرسنټیج یو کمیشن معلوم ده، نو دا چې ماښام ځینو که لس ناروغان یا پیشنټس لیږلي نو د لسو کسانو کمیشن به اخلي، دا ستونزه څومره هلته په سیمه کې شته؟
جواب صاحب کتاب سی چې دای سره وکړه دا په دې راپورونه کې دا په نورو هیوادونو کې هم شته. د افغانستان باندې وضعیت چې ولري بد بختانه په افغانستان کې هستن، موږ چلته وو یو وخت په دې باندې کار کوو چې موږ څنګه وکولای شو حتی په دولتي روغتون کې که یو څوک اضافي معاینات ورکوي په دولتي روغتون کې اضافي اکسرې اخلي چې اکسرې وخت کې بیا حتی د سرطان سبب ګرځي تاسو پوهیږئ چې اضافي شواوې یو نفر مریض ته که موږ تاسو ورکوو د ضرورت نه بغیر یعنی ضرورت نه دا د سرطان سبب کېدلی شي. نو یو وخت موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو د میاشتې اخر کې دغه فلمونه وګورو چې یو ډاکټر صاحب شل فرضاً یو سل باندې هغه ورکړی دي اکسرې فلم ورکړی ده څو پکې بېغته مرض دپاره چې ورکړی ده بیا هغه د مرض اعراض علایم پکې لیدل شوي دي. نو دا کار په دولت کې هم نه ده شوی، بلخ بدبختانه په خصوصي کې هم نه ده شوی. که داسې یو سیستم ورته جوړ شي چې د میاشتې اخر کې کله کله په هغه شکل سره په امتحاني شکل سره یو تعداد ځایونه انتخاب شي، انتخاب شي وی وګوري حتی په خصوصي کې وګوري چې ډاکټر ته تا دغه مریض ته تا 500 مریضانو ته معاینات ورکړي، اول هغه د معایناتو کافي باید په روغتیایي مرکز کې که خصوصي که دولتي باید پات شي چې د میاشت په اخر کې راشي وی ګوري چې خاورو را تا د تبرکلوز مریض ته فرضاً دوه عمره معاینات ورکړي او آیا څو پکې تبرکلوز شوي وو. دغه حساب شروع کړو، دغه حساب دی شروع کړو، بیا به سیستم قوي شوی. په راتلونکي وخت کې به بیا ډاکټر صاحب هم نشي کولای چې د دې سیستم نه ځان وباسي. اوس بدبختانه نه په دولت کې موږ داسې سیستم لرو چې هغه د مثبتو کیسونو هغه کیسونه چې راجع شوي دي د دغه مرض د تشخیص لپاره کنه معاینات شوي دي یا اکسرې اخیستل شوی دي یا ام آر آی شوی ده یا سی ټي سکن شوی ده یا نور تلویزیوني معاینات شوي دي چې معلوم کړو دا نشته اوسه پورې نشته. او د همدې لپاره په خصوصي سکتور کې د مریضانو تاسو به دې پوهیږئ جواب صاحب چې ډېر د شرم ځای ده، د 15% نه زیات خلک اوس دغه روغتیايي سیستم کې چې پیسې مصرف شوي دي څومره مریضان تداوي شوي دي یا په خصوصي یا په دولتي کې 15% پیسې د خلکو له جبه تللي دي. یعنی دا څومره کومکونه چې مجموع کې شوي دي دا 15% د تداوي لپاره پیسې چې مصرف شوي دي دولت ورکړي دي 15% خلکو ورکړي دي او په پاکټ اکسپنډیچر چې ورته وایي یعنی خلکو له جبه ورکړي دي. که موږ تاسو د اوسني خراب اقتصاد نه فکر وکړو چې د فقر اقتصادي یعنی د غربت اقتصادي 50 تقریبا رسیدلې ده 50% کمه ده، په دې وخت کې خلک راهمونه کې په مریضانو باندې او هغه لازم معاینات هغه د ډاکټر اخلاق طبابت چې پایده په نظر کې ونیسي چې موږ تاسو به نور هم د مرضونو شمیر زیات کړو، سرطانونه به زیات شي، هغه
عوارض جانبي چې خلک لري. او ډاکټر صاحب ډېر بخنه سکه تاسو خبرې زبیا پر کوم دلته اندېښنا یا تشويش یوازې د زیاتو معایناتو په برخه کې نه ده، تاسو به خبر یاست چې زیات ډاکټران بشمیره درمل ورکوي کچیرته یو ناروغ یو میکروبي ناروغي ولري مثلا او یوازې یو یا دوه انټي بیوټیکونه یې په کار دي میکروب ضد درمل په کار دي 15 شپږ ورکوي ورته ځکه چې په یو شمیر سیمو کې یو شمیر ډاکټر شان روختونونو سره له ډرګ سٹور سره دوی هلته خپل پرسنټیج لري د دې په خاطر څومره زیات درمل په قوت کې د ناروغي په درمل نه دونه فکر نه کوي لکه څومره درمل باید خرڅ کی وپلوري چې هغه کې زیاتې پیسې وګټي. یو ډاکټر صاحب هو چې مجبور ډاکټر صاحب ورسره وي هغه ویل چې ما ورته ویل چې تاسو ولې د ناروغ ته د دوه ماکسیمم د زیات د دوه انټي بیوټیکونو په ځای 15 ورکړي، نو ما ته ویل چې په ونه کې چې وي مرغه ناسته نو ته په بادي ایر ګن باندې ولې خداو کنه په چرو والا چریز باندې نو مال چې په چریز خودي وښته مرغي خو چا پاسه خو مرغي سر دی ونی بیخت مو وښته کنه. نو دا ستونزه څومره زیاتره څومره ولې ډاکټران زین ډاکټران په بخنه سره دغه طبي یا د ډاکټر اخلاق نه لري او ناروغان اکثرا په ټولنه کې هغه خلک وي چې دوی اقتصاد ډیر ژوبل وي، ډیر ستونزې لري، دوی ورته له حده زیات نه یوازې معاینات ټیسټونه ورکوي بلکې دغه سې څومره درمل چې وسه یې پی هغه زیات درمل هم ورته ورکوي.
تاسو په دې باندې کې جواب چې دا انډیور مګورته وي تبابت کې، یعنی هغه د تبرکلوز مریضان چې هغه بیا د انټیبیوټیکو په مقابل کې د ډیرو انټیبیوټیکو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي، حتی تداوی نتیجه نه ورکوي. بدبختانه د دې واقعیت هم په افغانستان کې ورځ په ورځ په ډیرو دود دی او ډیر در شوی دی. هغه دا مونه چې کله کله یو نفر چې مریض شي یو متاثر ناروغ روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، خصوصا خصوصي ته، هلته دومره زیاته دوا ورکوي چې هیڅ ضرورت نه لیدل کېږي. بیا هم جواب صاحب که داسې یو سیستم موږ تاسې ورته جوړ کړو چې د مریض نقطې یو کافي په روغتیایي مرکز کې پاتې شي، خصوصي پاتې شي، او د میاشتې آخر کې سړی کله چې د نظارت کوونکی څوک چې نظارت کوي د دولتي د خصوصي نه وګوري چې څومره مریضان راغلي وو، کومې مرضي وه او څومره دوا ورکول شوې. حتی بعضې وخت کېدلی شي چې هغه مریض سره تماس هم ونیسي چې وګوره ته چې په دې تاریخ راغلی وې، دومره ناروغي، دومره دوا درته لیکل شوې وه، آیا د دوا نتیجه بیا څنګه وه؟ نو زه کله کله ولې په دې لپاره چې ډېر شکایت د دې نه وکړو چې مشکلات ته کله کله د لارې د حل ته اشاره کوو، د حل لارې ته په دې اشاره کوو چې بدبختانه په افغانستان او په نورو ملکونو کې چې د افغانستان غوندې د خصوصي سکتور ته توجه نه ده شوې د کنټرول دپاره، د کیفیت دپاره. ډېر فوکس موږ کله کله په دولتي سکتور کوو، په دولت کې خو دوا کم وي، بدون د دې نه چې ډاکټر زیاته ولیکي دوا هلته کم وي. نو د کمې دوا چې دوا کمبود وجود لري، نه شي کولای چې دوی بیا ډېره دوا ولیکي، چې ویلي کوم خو د باندې نه بیا اخلي، که نه د روغتیایي مرکز نه مې د باندې اخلي، بیا ډاکټر دا لقمندي نه لري چې ډېرې د خپل دلته داسې دوا ورته ولیکي چې خصوصي ځان ته راځي، کې هغوی اکثرا بیا غواړي چې خپل خصوصي میناخانې ته یې وغواړي، که نه هغه میناخانې کې یا خصوصي روغتون کې هلته دا دوا ورته ولیکل کي. نو په دولت کې بیا په دولتي روغتونونو کې د دې ستونزې لیول که یا کچه لږ راټیټه ده، ولې په خصوصي کې فوق العاده زیات ده. دا په کابل کې هم شته، دا په نورو ولایتو کې هم شته، ځکه موږ تاسو داسې سیستم نه لرو چې د نسخې یو کاپي په روغتیایي مرکز کې پاتې شي، د میاشتې آخر کې کله چې نظارت کوونکی راځي دا نسخه او دا تشخیص سره مقایسه کړي چې وروره څو نسخې د دې مریض ته ورکړي دي، دغه کوم مرضونه وو، آیا ضرورت دي هم چې بیچیک ته وکړه. که دا کار وشي موږ تاسو به ستاسو په روغتیایي سیستم کې د خصوصي سکتور په برخه کې یو غټ انقلاب راوستلی او کولای شو چې د دې کیفیت هم خوکو او د دوا او د زیات استفادې نه چې هغه هم مریض لپاره روغتیایي ستونزې پیدا کوي، هم اقتصادي ستونزې پیدا کوي.
نو ډاکټر صاحب، دا ډېره مهمه مسله ده، زه غواړم لږ په دې باندې نورم پاتې شو خبرې وکړو. هغه ده تاسو چې یو کاپي باید وي او د میاشتې په اخر کې که چیرته د څارنې کوم ډله یې یو څوک راځي هغه وګوري. دلته په امریکا کې که چیرته ته روغتون ته یو څوک ځي او ته ځې، نو ته خپل یو نمبر لري، مثلا یو دوه درې څلور، او ته د زیږیدو له نیټې نه چې ته کوم واکسین اخلي، کوم درمل اخلي، د تا هغه ټوله ډیټا، هغه تا معلومات، هغه ټول د تا د نامه لاندې وي. تاسو به په افغانستان کې، په پاکستان کې، پښتنو په سیمو کې زیات لیدلی وي چې کله یو ناروغ وي د اوږدې مودې لپاره یو ناروغي سره پاتې شي، نو بیا ډاکټر ته ورځي، نو ډاکټر په میز باندې د خپل نقصې داسې قطار داسې کېدي، که نه چې فلانکي زیات تللم او دلته تللم او هغه شل نقصې وي، ځینې ښکاري او ځینې خرابې شوي. په افغانستان کې دغسې یو سیستم شته که نشته، او که نوی نو څنګه به دغه سیستم رامنځته کیږي چې یو ډیټا سټوریج سیستم وي، هر څوک چې ډاکټر ته ورځي او هر ناروغي ولري د ژوند په هر برخه کې د یو نمبر لاندې، د هغه نوم لاندې، دا کوم درمل چې اخلي، په کوم اندازه درمل چې اخلي، دا ټول یو سیستم ته ورسول سي، دغه سیستم شته که نشته، رامنځته کیدل څومره امکان لري؟ رامنځته کیدل خو
ډیر ساده دي، فقط یو تعهد ته ضرورت لري. په جلال آباد کې د جلال آباد په روغتیايي د نګراف او د حوزوي روغتون کې دا کار شروع شوی و. د کابل په استقلال روغتون کې هم دا کار موږ غوښتو چې دا کار وکړو. دا ډېر ساده په دې کېدلی شي چې یو اضافي کمپیوټر ته ضرورت ده، او دوی کولای شي چې یو شیرنګ سیستم ولري، که نه یو شیرنګ سیستم ولري چې کله مریض اول روغتیايي مرکز ته مراجعه کوي، هغه کارت ورسره یا تذکره ورسره وي، هلته د دې تذکره ولیکي، د مریض ته یو نمره ورکړي، پردن 50 ورکی،
یا تم دي تذکيري نمبري مثلا، نو
دي تذکيري نمبري 50 نمبري چې ورک ولا دي بیا کېدل شي هغه تراسي دغه مریض ریفر کی په قطعي سیستم کې داخل کی، ډاکټر تلل شي، ډاکټر په دې سیستم کې معاینات ورته لیکي، او دغه معاینات راسم لال شي لابراتوار ته، لابراتوار کې دا ماینه مریض لار شي خپل ماینات ورکي بیا د نتیجه راوخلي بیا فارمیسی ته لار شي یعنی سیستم کې معلومات دي مریض پاتې شي د ناروغ پاتې شي بیا چې کله یو مریض بعد مراجعه کوي یا شپږ مریض بعد مراجعه کوي هغه نمبر راوړي ورته چې ما خو زه خو بخار راغلی یم دغه مې شماره ده په دغه شماره باندې ما دا واخیسته و دا به هم د دولت لپاره ډېره ساده وي چې دوی ارزیابي کوي نتیجه د تدایم کتلای شي کنه چې هغه راغلی د درې مریض مخکې بیا راغلی د شپږ مریض مخکې هغه د اول مریض بیا اوسه پورې چې راغلی دغه اراض علی اخلاص شوي دي کنه د شری فکر کومه کډیا مې روغتیا وزارت دې باندې توجه وکړي چې خپل په خصوصي سکتور باندې چې خصوصي سکتور خو به دغه امکانات لري پیسې لري د کابل غټ غټ پښتونونه په کابل کې په هرات کې یا په لولو لوی خارونه کې دوی وکولای شي چې یو سیستم ورته جوړ کړي چې د مریض معلومات ټول تل پکې پاتې شي دا بیا هم کنټرول سادهي هم ډاکټر جرأت نه کوي چې اضافي معاینات ورکړي هم به اعتماد مریض په ډاکټر باندې زیات شي اوس اعتماد هم بدبختانه کم ده یو مریض یو ورشي دی نن دی وو ډاکټر څنګه دوا واخلي سبا نه بل ورځ بیا نظر بدل شو یا دوا ولا پاتې خلته بیا ځکه مریض چې فکر کوي چې دا شپکه باید جوړ شمه اعتماد کم ده ځکه د مریض هم زبیر نه معلوماتو ما مریض په دې موږ نه معلوماتو چې په مریضانو سره ظلم ډیر شوی ده د جای معایناتو ته لیکل شوی دي دقت نه ده شوی د مریض پریشان نه ده خپل شوی تاسو لکه په امریکا کې اشاره ورته کوله په اروپایي ملکونو کې د مریض هغه ټول شکایتونه اوریدل کیږي مریض او د ډاکټر ترمنځ ډېر نږدې دوستانه رابطه وي په افغانستان کې وخت کې چې ما کار کوم ما د ورځې سل مریضان کتل فکر وکړه چې د اتو بجو نه ما شروع کوو تر دریو پورې نو سل مریضان خو غټ دلم او شالته موږ کوو ځکه سل مریضان چې ته هر مریض ته 15 دقیقې وخت ورکې لږ دقیقې چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې لږ دقیقې ورکې نو سړی د شلو ډیر مریضان ما په غوړات کې ډیر نشي کتلی دا چې موږ تاسو تر څو کوغړو چې کیفیت ښه کو هغه ستراتیژي نه باید استفاده وکړو چې هغه موږ تاسو ښه کیفیت تضمین کړي لکه یو پکې هم دا خبره و چې مریض ته وخت ورکول شي د مریض ریکارډ پاتې شي حتی زه ډاکټر سره نه پوښتنه یو کله کله وشي چې ورور تا خو په دې منطقه کې چې ته اوسېږي دا مریض 500 ور راغلی دی عین تکلیف لپاره څه مشکل و چې تا درسته درملنه نه ده وکړلې یا مریض نه ده خوړلې مریض سره بیا مشوره وشي لکه نورو ملکونو کې حتی مریض تعقیبېږي مریض ته زنګ وهل کېږي نن یو مثال چې زه تاسو ته وایم زه اول ورځ چا سره تللی وم دې ځای کې چا سره لاړم هغه زما دوست مریض و دې زما نمره یې لیکلې وه ډاکټر صاحب ما ته زنګ ووهه ما ته وویلې چې د تا نمره یوه هفته کېږي چې بنده ده کار نه کوي او موږ نه مریض نادرکه ده مریض باید یوه هفته مخکې راغلی وای دا کار که اوس په افغانستان کې نه کېږي اقلا که شروع ورته وشي 10 کال بعد نه 20 کال بعد خو به وشي 50 کال بعد خو به وشي
او دغه معلوماتو پر بنسټ باندې ډاکټر صاحب بیا ډېر زیاتې څېړنې هم کېږي په طبابت کې څېړنه ریسرچ دا خو ډېر یو ځانګړی ځای لري په دې برخه کې نړیوال ډېر زیاته پانګونه کوي د دغه معلوماتو له راټولېدو سره کېدای شي څېړنې ترسره شي چې یو ناروغي آیا پر زیاتېدو ده پر کمېدو ده یو دغه درمل تر اوسه پورې څومره په دغه سیمه کې د میکروب پر ضد باندې کار کوي نه کوي او دې ته ورته ډیره سړین تر سره څنګه څنګه
bale 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 خور دغه د روغتیاي سیستم بل جوسته چې موږ تاسو اشاره وکړه مخکې اغه هم دغه تحقیق ته اشاره وکړه تحقیق برخه ته اشاره وکړه د تحقیق برخه په افغانستان کې په دې نشته چې د مریضانو ریکارډ هغه یادداشتونه چې دوی کله کله روغتیاي مرکز ته راځي معلومات نه پیدا کیږي چې کله معلومات نه وي بیا مشکل ده چې سړی په دې باندې قضاوت وکړي چې دغه روغتیاي مرکز کامیاب ده دا تداوی څومره نتیجه ورکړي دا آیا دا دوا چې په دې منطقه کې د مریضانو ته ورکول کیږي څومره نتیجه ښه ده حتی که موږ تاسو ښه چلونی مرکز ولرو د غرقام پرختي مرکز کې وساتل شي بل وخت باندې کولای شو چې هلته دوا بدل کړو او حتی د دوا کیفیت په دې معلوم کړو چې مریض نه کیږي سل په سل به مشکل په دوا کې اوس چې ما ته ارقام نه لرو پرختي مرکز کې نو څوک ولای چې د مریض خواله یو بدواله چې 100% خوشوي دي 100%
که تاسو
ته پرې مطمئن نه ده نو څوک ولای چې په دې باندې به سړی درست قضاوت وکړي
خا ډاکټر صاحب یو بل کوښنی پښتنه لرم واغه دسی دلته بیا هم کچیر ته دا پوی کوم دا ډیر پر مختل نړی دا او التم تاسو سن زیات لرو ول کچیر ته د مقایسه په توګه پرتلې کو نو دلته د څه کیږي چې کله ته روختون ته ورزی هاته ته مثلا د انټرنیټ لاري کتل سي چې غزي روختون ته زور سم یا یو بل ادارې ته دولتي ادارې ته ورسم ډی ایم وی ته ورسم یا ترافیکو ته ورسم نو د ما د انتظار
پاتې کېدو وخت به دومره وي. هلته یو شمېر خلک ډېر سر ټکوي چې زه کله روغتون ته ناروغ بوزما یا روغتون ته ولاړ سو نو ټوله ورځ په تمه یو خادمنګ نمبر نه راځي. یو ناروغ روغتون ته رسیدو نه وروسته چې بیا ډاکټر سره مخامخ کېږي دغه وخت څومره باید وي، څومره باید رالنډ سي او څنګه څنګه دغه وخت رالنډ کېدای شي؟
دا بیا په دې پر موږ تاسو اړه لري چې څنګه ستاسو د مریض او د ډاکټر ترمنځ د افهام او تفهیم یعنی درست معلومات شریک کړئ. که چېرته مریضان په غصه کې چې دوی اوسېږي اکثرا د یوې منطقې نه راځي، په دې پوه شي چې د واکسین ورځ فکر وکړه دغه ورځ ده، یعنی هغه ته بیا کله کله داسې وکړه چې د مثال په ډول زه نن راغلم روغتیایي مرکز ته، ډاکټر صاحب راته وایي چې ته دوه هفتې بعد راشه، یعنی زه به په دې ورځ راغلی فساد چې داسې کله کېږي. ما روغتیایي مرکزونه لیدلي دي چې په یوه ورځ باندې یو نیم سل مریضان وي، په دویمه ورځ باندې بیا دریم نه وي. هغه علت دا ده چې هماهنګي د مریض او د روغتیایي مرکز ترمنځ ډېره ضعیفه ده. د پنجشنبې په ورځ باندې اوس غټ مشکل، مثال پنجشنبې ده، پنجشنبې په ورځ باندې ډاکټر صاحب تر دولسو بجو کار کوي، شپږ مریضان هم نه وي. حتی بعضې وخت کې مریضان فکر کوي چې پنجشنبې په ورځ لکه چې ډاکټر صاحب کار نه کوي. نو دا هغه غټې پکې.
ڈاکٹر صاحب بیا هم یو نړی مننه کور دی ودان ڈاکٹر صاحب نوروز اخمل، دا ډیر یو پراخه مسله ده او ډیر یو جدي سنځه ده، نو ځکه مو تاسو ته تکلیف درک. بیا هم سنځه ډیر زیات دي په مدیریت یا منیجمنت کې، د بودیجې په برخه کې، د روغتیایي مرکزونو په برخه کې، د درمل او طبي وسایلو په برخه کې، د روغتیایي کارکونکو په برخه کې، خصوصا د ډاکټرۍ د اخلاقو، طبي اخلاقو په برخه کې ډیر زیاتې دغه ډول ستونزې شته. موږ تاسو ډیټا سټوریج سیستم نه لرو او کېدای شي د پالیسۍ په برخه کې زیاتې ستونزې وي، او که پالیسي وي نو هغه پلي کېږي نه، عملي کېږي نه، دا ټولې ستونزې دي. که تاسو بیا هم د خپلې خبرې راټولې کړئ او د روسي پیغام په توګه څنګه سپارښتنه لرئ د افغانستان روغتیایي چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي، او بالاخره یو ډاکټر ته څه سپارښتنه لرئ چې دوی باید څه وکړي چې په افغانستان کې، په سیمه کې، د پښتنو په سیمه کې، په پاکستان کې دغه روغتیایي سیستم خشی او دوی ته خ روغتیایي خدمات ورسیږي؟
جواب ته مننه. زه فکر کوم چې دا راپور چې د نړیوال روغتیایي مرکز خپور کړی دا، اول خو زما توقع دا وه ځکه دا دوه هفتې کېږي چې ما شریک کړی ده، موږ دوستانو سره شریک کړی، تاسو سره مې شریک کړی، نورو بی بی سی سره مې شریک کړی ده، په دې باندې خبرې ونه شولې. یا علت دا ده چې بعضې خلک غواړي چې دغه راپور پټ کړي. زه فکر کوم دغه راپور د بهبودي لپاره غټ فرصت ده، ځکه په راپور کې خلاوې، نیمګړتیاوې ته اشاره شوې ده، هر جز معلوم ده. د دې لپاره اوس د عامې روغتیا وزارت لپاره چې ښه موږ تاسو تعهد ولرو د بهبودي لپاره، دا راپور راخلو، هغه نیمګړتیاوې په سترګو منو، یو نړیوال روغتیایي مرکز نه تشکر کوو، ملت سره هم شریکو، په تلویزیون کې د میډیا له طریقه، د رادیو له طریقه وایو چې دغه ستونزې وې موږ پلان کې درلودلې، ولې ډېر هم په دې کې کامیاب نه وو. هغه په برخه کې چې کامیاب وو هغه هم باید یوه هم تشکر وکړو، ولې ستونزې اوس معلومې دي او د ستونزې لپاره یو پلان جوړول. د مثال په ډول ډېر موږ تاسو د روغتیایي سیستم د خصوصي سکتور ته توجه نه ده کړې، او دا چې ما ته موږ تاسو اشاره په وکړله، یا هم دا وکړله چې دوا مصرف نه ده کنټرول شوی، معاینات ډېر نه دي کنټرول شوي، چې مریض سره د مریض د تداوي نتیجه ډېره نه ده کنټرول شوې. موږ تاسو ستراتیژیانو ته هم اشاره وکړله چې څنګه دوی کولای شي، به هم روغتیا وزارت کې موږ تاسو کولای شو چې د دې لپاره داسې سیستمونه جوړ کړو چې دغه خلاوې له منځه یوسو، چې هم نظارت ښه شي، هم خصوصي سکتور ونه شي کولای چې ډېره د مریض د حق څخه، د مریض د امکاناتو څخه سوء استفاده ونه
کړي. مننه.
دا 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 مې خبره بل پر خبري کې انسټیټیوشنل میموري موږ ورته ویل کې چې ته د وزیر صاحب نه نیولې تر مامور پورې یو نفر نه وای راځي، خواله بدای چې نوې نفر پر اقل یو میاس یا پنځه لاره کار وکړي شي، تر څو پر نوې نفر په دې باندې پوه شي چې ستونزې څومره دي، له ځان نه بل افسانه شروع نه کړي. پخوانی سیستم چې ته په سیستم کې یو څه توجه
کور ودان. ډاکټر صاحب دمونږ د خبرونې وخت به خي زیات نګدې شوې، په سوسانیو کې پاتره سیګي ډاکټر صاحب نوروز حقمل
کال د لندن له پوهنتون څخه په پبلک هیلت کې ماسټری کړې ده او همدا اوس له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه د متاسو ملمو او تاسو ته د افغانستان او د سیمې د روغتیايي سیستم په خکې دوه باندې خبرې کولې. دی وای ډاکټر خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو کوربه زه مجاهد جواد او زمونږ پروډکشن کې ملګری نوشروان قلمدار له تاسو اجازه غواړو. تر بیا مو په لاس پرو د خدای پامان. تاسو وایس اپ امریکا ډیور.